آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د لړم د میاشتې دریمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ لرو چې افغان حکومت پر طالبانو او ملاتړو یې د اوو هیوادونو د بندیزونو لګولو د پریکړې هرکلی کړی. او پرون د پولیو د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. په دې باره کې تاسو ته رپورټونه او مرکې هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته اوروي.
السلام علیکم درنو دونکو، د هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي امریکا ته یې څرګند پیغام ورکړی چې په افغانستان کې به پرمختګ یوازې د خبرو د لارې کیږي. ښاغلی قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې تر څو چې طالبان په سیستم کې ورګډ نه شي پرمختګ نه شي کېدای. قریشي وویل دا خبره مناسبه نه ده چې وویل شي پاکستان به په افغانستان کې هر څه وکړي، او زیاته کړه چې طالبان زموږ په جیبونو کې نه دي. د امریکا حکومت په پاکستان فشار اچوي چې په خپله خاوره د طالبانو خلاف اقدامات وکړي او په افغانستان کې د طالبان د سولې د خبرو لپاره آماده کړي. بل پلاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو یو ځل بیا ویلی دی چې پاکستان دی د ترګرو په ضد اقدامات وکړي. ښاغلی پمپیو وویل چې موږ د پاکستان دا تمه لرو چې په خپل ختی سرحد کې ترګر ونه ساتي، او زیاته کړه که پاکستان دا کار وکړي نو موږ به ترینه حساب وغواړو. په همدې حال کې پاکستانی چارواکو ویلي دی چې د افغان طالبانو یو جګپوړی قومندان ملا عبدالغنی برادر یې له بنده آزاد کړی دی. ملا عبدالغنی برادر له څه باندې اتو کالو راهیسې په پاکستان کې بندي و. دوه پاکستانی استخباراتي چارواکو منلی ده چې ملا برادر پرون د چهارشنبه په ورځ د جګپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو نه وروسته خوشې شو. د دغو استخباراتو مامورانو چې نمونه یې ښودل شوي نه دي له اسوشیټډ پریس سره یې خبرې کړي دي. نوموړي داسې مهال له بنده آزادېږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی سلاکار زلمی خلیلزاد په کابل او اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو او په قطر کې د طالب استازو سره هم وکتل او د سولې په اړه یې ورسره خبرې وکړلې. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي د خبریال جمال خاشقجي قاتلان د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دا په ترکی کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال خاشقجي د وژل کېدو نه وروسته لومړی ځل دی چې ښاغلی سلمان په دې حقله تبصره کوي. ولیعهد سلمان په سعودي عربستان کې د سرمایه کاری په اړه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خبریال وژنې چې کومه فتنه رامنځته کړې ده هغه به د سعودي د اصلاحاتو پروګرام ګډوډ نه کړي. ښاغلی سلمان دغه وینا د امریکا د جمهور رئیس د هغه څرګندونو نه څو ساعته وروسته وکړله چې ولیعهد سلمان د خبریال د وژلو په اړه نهایي مسؤلیت لري. ښاغلی ټرمپ وویل چې د دې واقعې د پټولو هڅې په تاریخ کې د یوې مسلې د پټولو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې سکال د بشري حقونو او زړورتیا د جایزې لپاره یو کس د ترکیې، بل د کولمبیا او دریم د پاپونیګینی په ټاپو کې د سودان یو مهاجر ټاکلی دی. نور تفصیل د سید بختیار شاه اوري.
جایزې ته د 15 کسان نه د بشر د حقوقو درې تنه مبارزین په دې دلیل انتخاب شوي چې هغوی په ډېرې زړورتیا د محرومو او کړېدلو خلکو د حقوقو نه په ډېرو سختو شرایطو کې د عدالت دپاره دفاع کړې ده. حتی دغو کسانو په دې لار کې خپل ژوند هم د خطرونو سره مخامخ کړی و. په ترکیه کې یوه قانوني وکیله ایرن کاسکین چې د بشر د حقوقو د دفاع سخته مبارزه هم ده، په 2014 کال کې په ترکیه کې د جمهور رئیس په ضد د ناکامې کودتا نه یوه میاشت زندانی شوه. د مارتین انالایز د ټولنې مشر میخایل خومباته امریکا غږ ته ویلي هغې یوې ورځپاڼې مسؤوله مدیره هم وه چې په هغې کې د کردانو د مسایلو په باب مطالب خپرېدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اتمي وسلو د کنټرول د یو مهم تړون نه ووځي د وسلو پر سر به تازه سیالي پیل شي. امریکا خبرداری ورکړی چې د روسیې سره د لنډ واټن اتمي توغندیو د تړون نه ووځي چې په 1980 لسیزه کې شوی دی. ښاغلی پوتین خبرداری ورکړ که امریکا خپل توغندي اروپایي هیوادونو ته راوړي پر ضد به چټک او موثر اقدامات وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې د حکومت په وسنوي او پخوانیو چارواکو برید یا په هغوی هدف ګرځول نوړه او د نفرت نوړ عمل دی او د امریکا د سیاست په ډګر کې دا ډول کارونه هیڅ ځای نه لري. ښاغلی ټرمپ وویل په دې خبرې سخت په غوسه او خفه شوی چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او په 2014 کال کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته په پاکټونو کې بمونه استول شوی دی. د چاودیدونکو موادونه ډک پاکټونه د امریکا په خوانی لوی څارنوال د کانګرس یو په خوانی دیموکرات غړي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د په خوانی رئیس کورته هم لګل شوی دی. دغه ټول کسان په ښاغلی ټرمپ سخت انتقادونه کوي. په خپل جمهور رئیس وویل چې فدرالي تحقیقات پیل شوي چې معلومه کړي دغه پاکټونه چا لګلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. افغان حکومت پر طالبانو او ملاتړو یې د اوو هیوادونو د بندیزونو لګولو د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو دا اقدام غندلې دي. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شنواری په دې باره کې رپورټ راستولی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی افغان حکومت د ټولو هغو هیوادو له هڅو چې افغان حکومت سره د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کوي هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین سیغبت الله احمدی امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې پرته لدی چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د خپل بندیزونو په لیست کې د طالبانو د چارواکو په ګډون د نه تنو د شاملولو په اړه په تفصیل وغږیږي ویل چې افغان حکومت پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د فشار له هڅو هرکلی کوي.
دیتا په پاملرنې چې د سولې خبري روانې دي هر هیواد چې افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې مرسته وکړي موږ طبیعتا ورڅخه هرکلی کوو او پر طالبانو باندې فشار باید په یو بڼه واچول شي او موږ پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار راوړلو ملاتړ او هرکلی کوو.
د امریکا د مالی وزارت تیر وس 15 افغان، 2 ایرانیان او 2 پاکستانی وګړي طالبان سره د اړیکو په تور د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د مالی وزارت لخوا په دغو نه تنو کې چې طالبان سره د اړیکو تور پرې لګیدل 2 ایرانیان هم شامل دي. د امریکا د مالی وزیر سټیو منچن ویل چې ایران طالبان ته د ترهګرۍ اهدافو لپاره پوځي روزنی مالی مرستې وسلی ورکوي. دا د ایران په سیمه کې د ترهګرو د ملاتړ یو بل څرګند مثال دی. امریکا او متحدین به ایران ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په یو خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې د بندیزونو به امریکا سربیره د سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان شاهي سلطنت، قطر او متحده عربي امارات لخوا هم عملی شي. په دغه لیست کې طالبانو په چارواکو چې بندیزونه پرې لګیدلي عبدالسمد فاروقي، محمد داوود مزامل، ملا عبدالرحیم منان، ابراهیم صدر او د حافظ مجید نمونه شامل دي. طالبانو یو وین کریم احمد یوسف احمدی په ویلامه کې دغه ډلې پر یو شمیر چارواکو د امریکا د مالی وزارت نوی بندیزونه بی اهمیته بللي او ویلي چې پر کوم طالب چارواکو چې بندیزونه لګول شوي هغوی یو هم د امریکا سره کومي سوداګریزي اړیکې نه لري. نو ځکه طالبان دغه وین پر وینا پر دغه کسانو به کومه غیزه ونه کړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې د امریکا د اقدام غندلې او د خلکو د مشروع منل شوو حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. طالبان ویلي چې د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لار په تفاهم، تعقل او حقایقو منلو کې ده. که امریکایان له دې پرته په نورو لارو فکر کوي د راتلونکو بدو عواقبو مسؤلیت به هم د هغوی پر غاړه وي. د امریکا حکومت له دې وړاندې هم په یو شمېر طالب چارواکو بندیزونه لګولي وو خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا تر څنګ شپږ عربي هیوادونه چې دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طالبانو رژیم هم په رسمیت پیژندلی وو د امریکا لخوا په لګیدلو بندیزونو کې د دغه هیواد ملګرتیا کړې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنۍ چارو وزارت مامور وحید مجدوی کیدای شي د دې کار علت به د بندیزونو په لیست کې د ایران د قدس د دوه چارواکو د نمونو د شاملولو لامل وي.
زه فکر کوم چې دا وار امریکایان یو بل کار کړی ده چې د ایران نوم په کې راوړي په دې کې په دې لیست کې. یعنې هغه کسان ایران طالبان سره رابطه لري او د قدس په طالبان سره رابطه لري. دغسې یو خبره دلته په دې تعزیرات کې شته. نو په همدغه دلیل زه فکر کوم چې عربي هیوادونه، ځینې عربي هیوادونه چې ایران سره مشکل لري هغوی امریکا سره همغږي وکړه.
وید مجده هم دا ګڼي چې د امریکا دا نوي بندیزونه به تر ډیره پر هغو چې بندیزونه پرې لګیدلي کومه اغیزه ونه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
کندهار سږ کال د پولیو د زیاتو پیښو له کبله په نړۍ کې د دې وایروس مرکز بلل کیږي. په افغانستان کې سش کال د پولیو د ټولو پیښو شمیر شپاړسو ته رسېدلی دی چې اته یوازې په کندهار کې دی. هغه کورنۍ چې ماشومان یې ګزڼ وهلي اوس په لیوالتیا سره خپل نور ماشومان د ګزڼ ضد واکسینوي. نور حال د عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د روان کال په ترڅ کې د پولیو د وروسي پیښې قرباني دوه کلنه مدینه ده. کورنۍ یې ځکه راتلونکي ته اندېښمنه ده چې د هغې راسته پښه ګزڼ وهلې. دا د نورو ماشومانو په څیر لوبې نسي کولای او نه آرامه ده. د کندهار ښار په ختیځ شوراندام کې د دې لویې کورنۍ د ماشومانو شمیر اتلس ته رسېږي. د کورنۍ غړي وایي چې مخکې د خپلو ماشومانو واکسین ته ډیر پام نه کاوه، خو کله چې یې په کور کې د ګزڼ پیښه ولیدل نو اوس ډیر متوجه سوي دي. د مدینې کورنۍ د هغې په درملنه کې اوس ډیر کوشش کوي، خو ډاکټران وایي چې د پالج ناروغي درملنه نه لري. انایه حجانی رحیمه د هغې راتلونکي ته ډیر اندېښمنه ده. دا زیاتوي چې ټوله کورنۍ د لمسۍ د ګزڼ په واجه په خپګان کې ده.
کندهار د پولیو د ویروس له کبله په جهان کې د دې مرض مرکزیت بلل کیږي. دقیقا په جنوبي حوزه کې د پولیو اتمه پیښه په دغه کور کې سبسوې ده. د دې کور غړي وسوایي چې د پولیو تر دې مثبتې پیښې وروسته د خپلې کورنۍ د ماشومانو واکسین ته اوس پام زیات شوی دی.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیا د کلتوري حساسیتونو له کبله د واکسین په ټیمونو کې د ښځینه مبلغینو شمیر د تیر په مقایسه څو چنده زیات کړی دی. شکریا د شوراندام په سیمه کې کور په کور ګرځي او د پولیو ناروغۍ په اړه میندو ته معلومات ورکوي.
نو ډېر اوس موږ سره اصلاح شوي چې ډېر موږ ته کوشتانه وباسو او موږ واکسین کړو.
په جنوبي ولایتونو کې 1.6 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي د پولیو پر ضد د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو د نامنوی له کبله د دولت تر حاکمیت بهر سیمو کې تر 200,000 زیات ماشومان له تیرو 5 میاشتو راهیسې د پولیو پر ضد د کمپاینونو څخه په مسلسله توګه پاتې سوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، پرون په ټوله نړۍ کې د پولیو ورځ ولمانځل سوه او د نړۍ د صحي ټولنې رپورټونه وایي چې اوس هم په درو ملکونو کې، یعنی په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې، چې هلته د دغه ساري مرض قضیه لیدل سوي او د دغه مرض پر ضد مبارزه سخت روانه ده. د امریکا ژ خبریالي لیز شلاین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
کله چې د نړۍ سي ټولنې د پولیو د نابودۍ لپاره درې لسیزې مخکې خپل مبارزه پیل کړه، نو تقریبا هر کال به په نړۍ کې 500,000 ماشومان د دغه مرض له کبله مړه کېدل، مګر نن ورځ په هغې کې 99% کموالی راغلی دی. دغې نړیوالې صحي ټولنې دا هم ویلي دي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې یوازې د پولیو د ساري مرض 10 قضیې لیدل شوي دي. د پولیو د محو کولو د مبارزې د دفتر یو نطاق اولیور روزنبر امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه مرض په نایجیریا، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سومالیا او کینیا کې بیا لیدل شوی. هغه وایي
This really underscores the risk that we have this disease, that it will continue to reappear.
پاکت کې او په رښتیا هم د دغو قضیو نه وروسته دا ثابته شوی چې موږ اوس هم د دغه مرض د خطر سره مخامخ یو. موږ به په هغو سیمو کې چې هلته یو وخت د پولیو مرض نابود شوی و بیا خپله مبارزه پیل کړو. دا اول ځل نه دی چې موږ د دغه مرض د شیوع سره مخامخ کیږو. موږ په دې ډاډه یو چې موږ به یو ځل بیا هم په کامل ډول د دغه مرض د خپرېدلو مخه بنده کړو. ښاغلی روزنبر وایي په دغه ملکونو کې عاجل صحي ترتیبات نیول شوي چې دغه مرض د خپرېدلو مخه بنده کړي. هغه د دې خبرداری هم ورکړی چې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د دغه خطرناک مرض د نابودۍ پورې د دې خطر هم شته دی چې دغه مرض وایرس د سرحدونو نه تیر شي. هغه وایي
These three countries hold the key to a polio-free world. And they have been battling this disease so very long.
دا غوډریو ملکونو کې د پولیو مرض په کامل ډول نه دی نابود شوی. هلته د دغه مرض په ضد ډیر وخت نه سخت مبارزه روانه ده. هغوی په دې لار کې سږکال ښه پرمختګ هم کړی دی، ځکه چې سږکال د دغه مرض ډېرې کمې قضیې هلته لیدل شوي. ښاغلی روزنبر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې هر یوه د پولیو د مرض د شپږو قضیو راپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې په نایجیریا کې د دغه مرض کومه قضیه نه ده لیدل شوې، مګر هغه د دې معنا نه لري چې هلته دغه مرض په کامل ډول محو شوی دی. هغه روزنبر وایي د نایجیریا په شمال ختیځ کې د برونو د عیالت چې د بوکو حرام د افراطي ډلې په کنټرول کې دی د پولیو د مرض قضیه شته، مګر هغه وایي دا د صحي چارو کارکوونکو ته ډیره سخت او خطرناکه ده چې هلته د پولیو په ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. قدر منوریدونکو، موږ د کندهار د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاصره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې چې ډیر اهمیت لري او باید ماشومانو ته ورکړی سي لنډه مرکه کړې ده. دی وایي
په کندهار کې د پلان سره مطابق تقریبا هر میاشت کمپاین لرو او یا ځینې وختونه په ځینو ساحو کې اضافي کمپاینونه سرته رسوو. د کندهار په شپږو ولسوالیو او د هلمند په نهو ولسوالیو کې چې دا موږ د عام روغتیا وزارت او د خپل کاري شریکانو سره یو د خطر ډکې ولسوالۍ اعلان کړې دي. د پلان مطابق هلته کمپاینونه تطبیقېږي. ولې ځینې وختونه موږ د کندهار ولایت شمالي ولسوالیو کې لکه شاولي کوټ، میانشینو، خکریزو، نیش په دغه کې زموږ کمپاینونه هغه څه چې موږ یې غواړو په هغه ډول باندې نه دي تطبیق شوي. یعنی د یو کال په جریان کې اوس په ختیځ کې موږ کمپاین نه دی کړی او یا شاولي کوټ میانشین کې یو څو کمپاین ترسره شي، بیا کمپاینونه زموږ باندې یا که کمپاین شوی هلته داسې د کیفیت څخه موږ مطمئن او راضي نه یو.
محترم عبدالقیوم په خلاصه یې که تاسو راته ووایاست چې ماشومانو ته د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د چا وظیفه ډیره مهمه ده؟
زه یو شی چې غواړم او میشه مې ویلي یا اوس هم غواړم چې د تاسو د راډیو څخه دا واورم او هغه ګران اورېدونکي دې ته ښه دقت وکړي چې د پولیو له منځه وړل یا د نورو ساري ناروغیو یا په مجموع کې د ټولنې د صحت ښه والی یوازې او یوازې زموږ وظیفه نه ده. یعنی یوازې د صحت د سکتور وظیفه نه ده، دا د هر فرد
وظیفه ده،
د هر کورنۍ وظیفه ده، د هر سکتور وظیفه ده چې د ټولنې د صحت د بهبود ښه والي لپاره کار وکړي. د عام روغتیا وزارت او کاري شریکان په دې اړه باندې د صحت له نگاه څخه یعنی موږ ډېر څه کړي دي. خپل مسؤلیت چې موږ سره سره سوی دی، موږ تر ډېره حده پورې هغه په ښه توګه سره ادا کړی دي، اجرا کړی مو دي، خدمت مو کړی دي، صحیح مراکز مو خلاص کړی دي، پرسونل سره واکسین سره وړیا واکسین سره یوازې د پولیو د نه لس واکسینونه ګرځند چې مونه ولې یو شی چې زه وایم هغه دا دی چې د داس سری ناروغي د کنټرول او لمانځلو لپاره موږ نور شانو ته هم ضرورت لرو. بله هغه مثال موږ به ډېر ښه په شخصي او محیطي سلسله ته ضرورت لرو. موږ کوچنیان به یو ډېر ښه تغذي ته ضرورت لرو، خوراکي مواد ولرو، یو پاک چاپېریال ته ضرورت، پاک اوبو ته ضرورت لري، تعلیم او تربیه ته ضرورت لري، ساعت ضرورت لري چې د ټولنې شوب نظم ځخ پر کورنۍ او پر خوندو پر مندو پر مشرانو او پر نورو سکتورو باندې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په داسې حال کې چې په سلګونو کسان په نیویارک کې د بافلو ښار څخه د تیښتې په حال کې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې نږدې 2000 مهاجر د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه دغه ځای ته راغلي دي او پانګونه یې کړې ده. د دغه ښار د یو شمېر چارواکو او اوسیدونکو په وینا د مهاجرو راتګ د دوی په کار منفي اغیزه هم کړې ده. په دې باره کې رپورټ واوري.
که لیوی خوا د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرو له راتګ سره مخالف دی، خو له بلې خوا د بافلو او نورو خارون ته نوي مهاجر د راتګ په حال کې دي. د پرمختګ په حال کې خارونه لکه سان دیاګو او ډالاس نور مهاجر مني، خو کېدای شي د مهاجرو ګڼه ګوڼه په کوچنیو خارونو لکه بافلو کې هم زیات شي. د کورنۍ جګړو پر مهال د بافلو خار خپل نیم وګړي چې 250,000 کسانو له لاسه ورکړل، اوس دغه خار کې 280,000 کسان اوسیږي.
تاسو د بفلو خار ته غوره اقتصادي پروګرامونه خوښوئ؟ نور صنعتي خارونه چې د گزار یا تیریدو په پړاو کې دي او تاسو یې مخه نیسئ.
دغه ځای کې مهاجر د څلورو ادارو لخوا ځای پر ځای شول، اسانتیا ورته برابره شوې او دندې ورته ورکړل شوې. د خار په غربي برخه کې د غرمې پر مهال په هوټلونو کې حلال او داس نور خواړه د مهاجر لخوا برابرېږي. دلته د لاوس هیواد او افریقا څخه یو شمېر مهاجرو کاروبار او تشبث پیل کړی دی.
مونږ یو کور کې چې ډیر زوړ و په کمه بیه واخیست، هر کال جوړو.
تیر کال ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرو د شمېر کمېدو غوښتنه وکړه چې شمېر له 110,000 څخه 45,000 کسانو ته راکته شو. تیر کال یوازې امریکا ته 2,491 مهاجر راغلي دي. د بافلو په ښار مهاجرو په ډراماتیکه توګه اغیزه درلوده.
هغه شمېر مهاجر چې بافلو ښار ته راغلي دي نه یوازې زما کار بلکې نورو کارونو ته هم زیان رسولی دی.
د مهاجرو د څړنې د ادارې د معلوماتو لمخې د غسیمې ته چې په خوا به لګ تر لګه په کال کې 1,940 مهاجر راتلل، تیر کال 680 کسان او سکل 450 کسان ورته راغلي دي. دلته کې دیشې د مهاجرو شمیر نور هم کم شي، ځکه د هغوی لپاره په کلنۍ توګه $10,000 بودجه په پام کې نیول شوې ده. یو شمیر سیاسون هم د مهاجرو د لګښتونو او د امنیتي مسئلو له کبله له سوری څخه بر راغلو مهاجرو نیوکه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
سشکال د مارتن انالیس د کلنی جایزې لپاره د بشري حقوقو لسو سازمانونو د بشري حقوقو درې وتلي مدافعان چې په نړۍ کې د بشري حقوقو په خاطر مبارزه کوي غوره کړی دی. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د رپورټ خلاصه تاسې ته زموږ همکار سید بختیار شاه تر اوروي.
دغه جایزې ته د 15 کسانو نه د بشر د حقوقو درې تنه مبارزین په دې دلیل انتخاب شوي چې هغوی په ډېرې زړورتیا د محروم او کړېدلو خلکو د حقوقو نه په ډېرو سختو شرایطو کې د عدالت لپاره دفاع کړې ده. حتی دغو کسانو په دې لار کې خپل ژوند هم د خطرونو سره مخامخ کړی دی. په ترکیه کې یوه قانوني وکیله ایرن کاسکین چې د بشر د حقوقو د دفاع سخته مبارزه هم ده، په 2014 کال کې په ترکیه کې د جمهور رئیس په ضد د ناکامې کودتا نه یوه میاشت زندانی شوه. د مارتن انالایز د ټولنې مشر میخایل خومبا ته امریکا غږ ته ویلي دي کله چې هغه زندانی کېدله نو هغه د هغې ورځپاڼې مسؤول مدیره هم وه چې په هغې کې د کردانو د مسایلو په باب مطالب خپرېدل. هغې په دغې ورځپاڼې کې د ډېرو مطالبو د خپرېدلو مسؤلیت منلی دی او د هغې په نتیجه کې هغې ته 2.5 کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. اوس هغې د دغه حکم په ضد مرافع غوښتې ده. ښاغلی خومباتا وایي
She has worked on basically on women's issues, everything from sexual assault in prison to
هغه په حقیقت کې د ښځو د مسایلو لپاره کار کوي. په عزت باندې د تیرین نیولې بیا د زندان کېدلو پورې په مسایلو او مشکلاتو یې کار کوي. دا یو دلیل دی چې هغه په حقیقت کې یو ټولنه تاسیس کړله. هغه د کردانو د مسایلو او د ارمنستان د خلکو د قتل عام په باب هم کار کوي او دا څلور وړه مسایل داسې مسایل وو چې د 1999 کال نه یې هغې ته ډېر اهمیت درلودو. د بشر د حقوقو د مبارزې د مارتن انالایز د جایزې دویم کاندید د کولمبیا مارینو کوردوبا بیرو دی چې هغه په کولمبیا کې د افریقایانو د یوې نژادي ډلې غړی هم دی. هغه د خپلو خلکو د حقوقو دپاره په مبارزې لاس پورې کړی او غواړي چې هغوی په خپلو ځمکو د ملکیت حق حاصل کاندي. د بشر د حقوقو د دغې جایزې د ټولنې مشر ښاغلی خمباتا وایي چې د بشر د حقوقو دغه مبارز د ځمکو د قوي خاوندانو لخوا ډېر زیات تهدید شوی هم دی. او د بشر د حقوقو دغې جایزې ته دریم کاندید د سودان د دارفور د سیمې عبدالعزیز محمد دی. هغه په اوله کې خرطوم ته لاړ او هلته د یو فعال محصل په توګه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو او د هغه ځای نه بیا استرالیا ته لاړې او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. مګر اوس هغه استرالیا ته نږدې په یوې جزیرې کې د 15 کاله کېږي چې په توقیف کې دی. ښاغلی خمباتا وایي چې هغه په دغې جزیرې کې د هغو سوونو مهاجرو د حقوقو دپاره چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي د حق آواز پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میخایل باچلیت به د راتلونکي کال د فبروري د میاشتې په 14 نیټه د دغې جایزې ګټونکی اعلان کړي او هغه ته به $10,000 جایزه هم ورکړي او پاتې 2 نورو کاندیدانو ته به هم $10,000 جایزه ورکړی شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د پولیو یا ګزن تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې سوي دي. د پولیو د له منځه وړلو د کمپاین په برخه کې امریکا ژغ هم خپل نقش لوبوي او د ماشومانو د واکسین د هڅولو لپاره یې د ځوان سندرغاړي شفیق مرید په ژغ کې یوه سندره جوړه کړې ده. د سندري شعر پر محمد کاروان لیکلی او کمپوز یې په خپله شفیق مرید کړی دی. راځي چې دا سندره په ګډه واورو.
شومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ما شومانو راتلون کې چارا د ما شومانو راتلون کې چارا چتره پاته ماشومان شي چلو شي گلگل چه خزان شي چه خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې چارا وڅاڅکي یو سکلیارا د ماشومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې چارا
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.